شنبه د مرغوم د شمه د جنوري شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د امریکا استازي وړاندیز کړی دی چې څرنګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بیا ویلي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. د پاکستان استازي د امریکا د استازي خبرې رد کړي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. تاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل پروسې دوهمه غونډه نږدې میاشت وروسته جوړه شي. په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا دیرش دولت ضد وسوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. او د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په 26 نیټه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې به افغان حکومت د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړي.
We will present a way forward for peace and combating terrorism.
موږ به نړیوالې ټولنې ته د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپله راتلونکې تګلاره وړاندې کړو. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون موږ د دې پروسې د ټولو شریکانو په بشپړ ملاتړ او تایید حساب کوو. د کابل د پروسې لومړۍ غونډه په تېره جوزا میاشت کې ترسره شوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د وضعیت او تحولاتو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. وړاندې په خپرونه کې د دې غونډې جزئیات درسره شریکوو. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه دیرش دولت ضد وسلوال مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند ذبیح الله شجاع پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو وسلوالو دقیقه شمېره یاد نه کړه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه زیاتې لاسته راوړنې لري. زموږ د البرز 22 عملیاتو په لړ کې چې د بغلان ولایت ټول امنیتي ارګانونه پکې شامل دي، شاوخوا دیرش وسلوال مړه او وژل شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات تیره یک شنبه د بغلان ولایت د مرکز پلخمري په ډنډ شاوبدین سیمه کې پیل کړل. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغونې او عمل منفیه پروژې عملي شي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د لسګونو ښوونځیو، یو شمېر روغتیایي مرکزونو، د اوبو د دریو بندونو او د دوه سړو خونو جوړول شامل دي.
په راتلونکي کال کې پکتیا ولایت کې شپږ روغتیایي کلینیکونه، څلوېښت په شاوخوا کې ښوونځي، د جلغوزو د پروسس مرکز، دوه لوی سړی خونې چې د پروسس مرکزونه به هم وي، او همداراز پګ لوی او تقریبا نه کوچی سړکونه دا به جوړیږي. د ګردیز په ښار کې به یو د بسونو ترمینل جوړیږي، او د سید کرم او جانخیل ولسوالیو لپاره به معیاري روغتونونه جوړیږي.
د شاغلی حسرت په خبره دا پروژې به د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې عملي شي. خو شاغلی حسرت د دې پروژو د لګښت په اړه څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ تمرکز له تروریزم څخه هغه څه ته چې هغه د لوی ځواک سیالي وبلله ګرځېدلی دی. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال لړ کې وکړې. د امریکا د پوځ د راتلونکو 9 کلونو پلانونه د همدې ستراتیژۍ له مخې جوړې شي. نوموړي وویل امریکا به له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکوي، خو اوس د امریکا د ملي امنیت تمرکز پر لوی ځواک سیالي دی نه تروریزم. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د اوکران روغتیایي چارواکي وایي په دې هیواد کې د شرې د خپرېدو له امله لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي. د روغتیا وزارت سرپرست اولیانا سوپرون پرون د اوکران پارلمان ته وویل د شرې له امله د تلفاتو وروستۍ قرباني یو ماشوم و چې د شرې ضد واکسین شوی نه و او د پنجشنبې په ورځ مړ شو. د اوکران روغتیا وزارت ویلي دي په تیرو دوو اونیو کې د شرې نږدې 1300 ناروغان چې 1655 ماشومان دي ثبت شوي دي. په اوکران کې تیر کال هم د شرې د خپرېدو له امله 15 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اوکران کې باید ټولو هغو ماشومانو ته د شرې واکسین وشي چې په دې ناروغي کې چې د دې ناروغي له خطر سره مخامخ دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري.
The Afghan government's fight against violent extremism.
After 17 years of war, it is more than evident.
We must recognize the reality.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه څه وویل شول. وړاندې جزئیات درکو چې هم له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې شوي او هم د امریکا او پاکستان استازیو د یو بل خبرې رد کړي. دا به هم واوري چې پاکستان په خپله خاوره کې د مشال راډیو خبرونه بند کړي. د مشال راډیو له رئیس محمد امین مدقق څخه به واورو.
ایسای دسه فکر کوي چې رادیو مشال داسې نشرات کوي چې ګویا پاکستان د تروریزم زاله ده او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشاله نه دي.
نن د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ کال پوره شو. په دې اړه به هم په تفصیل واورئ. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او په نیوزیلند کې تر 19 کلونو د لږ عمر افغان لوبغاړو د روانې لوبې حال درکو چې اوس هم له آیرلند سره روانه ده او د خبرونې په وروستیو کې د شوند رنګونه پروګرام خبرو.
وادهونو چې ورسره له پاکستان ته ماجر شو ما واده کړی ته می زمان دی شپږ منوړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني هغوی باید منزوي شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سالیوان دا خبرې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل اوس ټولو ته ښکاره شوې ده چې د تروریزم خوندي پناه ځایونه چیرته دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. رضوان مراد د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې جزئیات وړاندې کوي.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
We must recognize the reality that while the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دا حقیقت به درکړو چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالي منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځ وړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پریکنده شمنې سره وخیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمیزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime, responding to
the Afghanistan hukumat la sakh derizay terrorism aw manazam jinayat sara mubarizah kawi da yawazi da Afghanistan mas'uliyat na de che de gwaqhun ta jawab wai da terrorism parwandi aghizmana mubarizah cho arkhiza aw simai sa hamkari gwaadi da Afghanistan da bharani charo da wazarat siyasi marastial hikmat khalil karzi ham la terrorism sara par mubarizah tingar wakad.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary.
خو خیو چوایو د تورستانو د سیمایزو او خوندې پنازینو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه ده. تجربه خود لري چې تورزم موږ ټول ته ضربه راکړي ده او د هغې لمنځوړل د هواد لټوانه پورته ده او دا هر اړخیزه هڅه غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي هلودی په افغانستان کې د روانې جګړې او توتريخوالي د حل په اړه څرګندونه وکړي.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ایز همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي سازمانونو ته پناه ورکوي، خو د پاکستان استازي دا خبره په بل ډول رد کړه. د امریکا استازي جان سلمن وویل امریکا تر هغو له پاکستان سره کار نشي کولی چې دغه هیواد تروریستي ډلو ته پناه ورکوي. ښاغلی سلمن وویل پاکستان باید له دې لاس واخلي او له هغو هڅو سره دې یو ځای شي چې د افغانستان لانجه ورسره هواري شي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره دی د افغانستان دننه د ترهګرو غم مخري چې د مخدر موادو للارې عواید ترلاسه کوي. له واشنگتن سره د اسلام آباد اختلافات د ژورنالیزم تر ډګره هم په یو ډول رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلې دي چې نورې خبرونه ونه کړي، او په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر تړلی دی. د موضوع د وضاحت لپاره به د مشال راډیو رئیس محمد امین مدقق څخه واورو چې علت یې څه دی.
اصلا دوه ورځې مخکې د پاکستان د نظامی استخباراتو چې ایسای باندې مشهور دی، د هغې کسان زموږ دفتر ته راغلل او هغې ویل چې د وزارت داخلې نه یو مکتوب صادر شوی دی چې ستاسې دفتر بندوي. هلته
دا په اسلام آباد کې؟
په اسلام آباد کې موږ یو دفتر لرو چې هغه زموږ تقریبا یو قسم یو محدود شمېر خبرنگارانو په هغې کې او نور یو لوجستیکي دفتر و. موږ هلته د اسلام آباد نه هېڅکله نشرات نه درلودل او موږ نشرات نه کول، او تاسو ته معلوم دی چې موږ نشرات له پراګ نه دي. یعنی په پاکستان کې هېڅ موږ نشراتي دستګاه نه لرو. دوی هغه دفتر چې اصلا یو تولیدي دفتر و، لکه یو سټوډیو غوندې پروډکشن کمپنی دفتر و، نو هغه بند کړ.
نو مشال خو په نورو سیمو کې هم د پاکستان خبریالان لري، په پېښور کې، په کراچۍ کې، کوټه کې، هغوی ته هم کوم خبر ورکړل شو؟
نه، هیچ چاته خبر نه ده. حتی موږ ته مستقیما هیڅ نه دی راکړي، فقط هغه یو په مطبوعاتو کې یو مکتوب خپور شو چې هغه مکتوب د وزارت داخلې نه ګویا صادر شوی دی، او هغې وزارت داخلې ویلي دي چې فقط موږ د ایسای په سفارش باندې، ایسای د څه فکر کوي چې رادیو مشال چې د عارف یارل یو برخه ده دلته په پاکستان کې دفتر جوړ کړی دی، او د دوی داسې نشرات کوي چې ګویا د نشراتو نه داسې معلومیږي چې پاکستان د تروریزم ځاله ده، او مخصوصا پښتانه د پاکستان د دولت نه خوشحاله نه دي، او دغسې عمومي اتهامات چې موږ هغه په کلکه رده وو.
د اسلام آباد د دفتر د بندېدو یوازې خبرې ورکړی دی، او کنه خبریالانو ته هم ویلي دي چې نور باید خپل کار ته ادامه ورنکړي؟
موږ ته تحریري هېڅ نه دي ویل شوي، خو زموږ د هلته چې د اسلام آباد د دفتر مشر دی هغه وایي چې ما ته پولیس ویلي چې خبرنګاران دې باید کار ونه کړي، خو تحریري هېڅ موږ ته نه دي راغلي.
تاسو له چارواکو سره په ارتباط کې شوي یاستئ د دفتر د مسؤل په صفت؟
هغه زمونږ دلته چې زمونږ د دفتر مشر دی هغه د نظامی استخباراتو سره د ارجنټان هغوی راتلل او هغوی سره خبرې کولې. د پاکستان ملکی حکومت موږ سره مستقیما هیڅ رابطه نه ده کړې.
تاسو څه امید لرئ چې دا ستونزه به ژر هواره شي او که نه شوه څه به کوئ؟
زمونږ په نشراتو به یو څه تاثیر ولري، خو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ نشرات د پاکستان نه دي. موږ هلته صرف خبرنګاران درلودل، کېدای شي زمونږ خبرنګارانو ته څه ستونزې جوړې کړي، خو نور در هغې نه خواته زه نه پوهېږم چې دلته به څه وشي.
متخصص صاحب مننه. کور ودان
ازادي خبری مجله اورئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د ناروې پارلمان ونه توانید افغانان له وحشتناکې جګړې څخه وژغوري. د ناروې له پارلمان څخه په یوه وړاندیز کې غوښتل شوي وو چې په موقت ډول دې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږل کېدو مخه ونیول سي، خو پارلمان پرون دا وړاندیز رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې دا پریکړه په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره بد خبر بللی دی. په دې راپور کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 100,000 زیاتو کسانو د ناروې له حکومت د بخښنې نړیوال سازمان درخواست لاسلیک کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د یوې اندازې امنیت او ثبات تر راتګه پورې دي دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته نه لیږي. د افغان حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د 2018 کال د موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ولیږل سي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. لندن میشتې ټایمز ورځپاڼې د هغو افغان ترجمانانو په اړه مقاله خپره کړې ده چې له برطانوي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کوونکي ترجمانان اړ وو چې خپل هویت د امنیت له خاطره پټ کړي. مقاله وایي چې دغو ترجمانانو تمه درلوده کله چې وظیفه پای ته ورسیږي ورته به خوندیتوب ورکړل سي. د دوی د قربانۍ په بدل کې به ورته په برتانیې کې پناه ورکړل سي. خو د مقالې په وینا له دغو کسانو سره داس چلند کېږي لکه دوی چې کوم شرم یا عیب وي. مقاله لیکي هغه سړی ته چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره تر ټولو زیات وخت کار کړی برتانیې ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل سوې. مقاله لیکي هغوی چې برتانیې ته په رسیدلو کې بریالي سوي دي بیرته افغانستان ته د لیږل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مقالې په وینا برتانیا یوازې هغو کسانو ته پناه ورکوي چې په هلمند ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه دوامداره کار کړی وي یا په 2012 کال کې له دنده ګوښه شوي او بیرته د برتانیې د حکومت لخوا استخدام شوي او لږ تر لږه 12 میاشتې دوامداره کار کړی وي. مقاله لیکي چې طالبان دغه کسانو ته د جاسوسانو په سترګه ګوري، خو د برتانیې حکومت مکلفیت لري چې د هغو کسانو ژوند وژغوري چې خپل ژوند یې د دې هیواد د پوځ لپاره په خطر کې اچولی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درکړو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې یو کال پوره شو، په دې یو کال کې څه پېښې رامنځته شوې دي؟ نیوزیلند ته به مخه کړو. هلته د افغانستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. لومړی بیټنګ آیرلند وکړ، په ټاکلیو 500 ورنو کې 225 منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. او د هغه په ځواب کې د افغانستان لوبه اوس روانه ده. همدغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د افغانستان دریم لوبغاړی وسوځېده. افغانستان درې نوي منډې کړې دي په 22 اوور دی او درې نوي منډې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دې لوبې په اړه به وړاندې په خبرونه کې بیا هم معلومات در سره شریک کړو، ځکه چې لوبه روانه ده. خو اوس په ورشو سیاسي موضوعاتو ته. نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې یو کال پوره کیږي. ټرمپ د امریکا د تاریخ له لانجمنو ولسمشرانو څخه دی چې په متحده ایالاتونو کې دننه او بهر هم پلویان لري، هم مخالفان، هم دښمنان. د اقلیمي بدلون په اړه له یوه نړیوال تړون څخه له وتلو نیولې د بیت المقدس تر رسمیت پیژندو پورې د ټرمپ اجراءاتو په نړۍ کې بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. د احمد تکل په راپور کې په تېر یو کال کې د ښاغلي ټرمپ ځینو مهمو اقداماتو ته کتنه شوې.
ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 نیټه د متحدو ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي.
forward.
له نننۍ ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
امریکا فرست.
ولسمشر ټرمپ خپلې ویناوې ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وویست او ویې ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په لومړۍ کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ټرمپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پریښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډېرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ټرمپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ټرمپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوې چې باید اصلاح شي. ټرمپ بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د مې په 16 نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ټرمپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ټرمپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اعصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زندۍ کړ. ټرمپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کال پوره شو. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب سایټ azadiradio.com کې یو ویډیوي راپور هم کتلی شي. په امریکا کې پاتې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ تمرکز اوس له تروریزم سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالي ته اوړي. جیمس ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د پنټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
They way mung ba de tourism prasid campaign ta che nan pa kikh kilio dawam barkru. Kho os da star zwaq siali da America da mili amniyat da tamarkus asli takay da na tourism. جیمس ماتیس ویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوز اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس ویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه ویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمس ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې ویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
They way the Shamali Korea aw Iran pa shan sarkash regimuna khpul ghair qanuni faaliyatuno ta dawam warkawi aw simais aw hatta nadewal subat ta gwaq jodawi khpul ulusuna kadawi da khpul khalq waqar aw bashari haquna تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې راغلی دی چې د شمالي کوریا له ګواښونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایلو ضد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړې دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا ملي دفاعي ستراتیژي رد کړې ده او هغه د تقابل په معنا ګڼلې ده. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې وویل د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې له کانګرس څخه د زیاتو لګښتونو د ترلاسه کولو لپاره کړې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د لنډو خبرونو واخره رسیدله. تاکل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د کابل د پروسې دوهمه غونډه د فبروري میاشت په شپږویشتمه جوړه شي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د البرز 22 په نامه روانو پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه دیرش دولت ضد وسوال مړه او ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي ریاکشن بي د بغلان ولایت د مرکز پل خمري په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پیل کړل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په راتلونکي هجري لمریز کال کې به په دې ولایت کې ګڼ شمېر د بیا رغاونې پروژې عملي شي. دوی وایي چې په لسګونو ښوونځي به ودان شي، یو شمېر روغتیایي مرکزونه به جوړ شي، د اوبو د دریو بندونو او د دوو سړو خونو د جوړولو ژمنه هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي تمرکز اوس له تروریزم سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالي ته اوړي. او د اوکران روغتیایي چارواکي وایي په دې هیواد کې د شرې د خپرېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام لرو او تر دې وروسته به مو د کرکټ د لوبې له جریان خبر کړو. البته لند معلومات به هم درکړو. د افغانستان او آیرلند لوبه روانه ده. افغانستان 9 منډي جوړې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلې دي، 4 مور دی، او آیرلند 225 منډي جوړې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلې دي. د ژوند رنگونه
تاسو مو نمره تا وایرو را
مراد خان
د کوم ځای اوسیدون کې استه؟
کندوز شهرداري.
څو کلن به یې؟
یاره 15 داسې به یم. شو
واده خو دې تابان کړی نه؟ سن نه دې معلوم.
اوس واده مو کړی دی. 14 زامن مې دي، اولاد مې دي.
ډېر ښه. 14
اولادونه؟ اته مې زامن دي، شپږ مې نوړي.
ډېر ښه. دا ټول یوې ښځې اولادونه دي؟
د یوې ښځې.
ښه ډېر ښه. د واده دې څو کاله کېږي؟
واده نو چې ورس رالم پاکستان ته مهاجر شو ما واده کړی.
ښه، څنګه ده تاسو کور کې د ښځې دي او د مور منځ کې د روابط څنګه دي؟ ته چې ګورې هغوی څه رقم چلند سره لري؟
دا خو که ښځه الوسالي اولاد الوسالي او بیا ښه چلند کوي، او که الوسالي نه وي بیا مور سړي او ښځې سره.
تاسو څه رقم ده؟
هغه خو سره مې ښه رابط و. خو دا ده چې ښځه چې الوسالي نه وي بیا خو هغه مدان د مور سره جنگي.
یعنی تا مېرمن چې د مور سره جنگ کوو، تا د چا طرفداري کوله؟
ما خو د مور طرفداري کوله. مور خو حق لري نو مور پلار وګوره، ښځه وګوره. ښځه به بله پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کېږي. نو خو مور خو شکایت نه کوي چې یاره دغه ستا ښځې خو نن ما سره دای کړه، ځکه چې هغه وایي چې دوی منځ کې خفګان راځي. بیا زه خپله خبرېږم او وینم چې یاره خو نن یې دغه مور سره دغه ښځې دا کیسه کړې ده، یا جنگ کړی یا دا وی ولي ورسره. مور چې ده اکثره مور اولاد نه خبروي. نه خو دا خو دی حساب دی چې دوی یو ځان ملامتي، که څرنګه ډېره ښځه ملامتي خو ښځه ځان نه ملامتي، ځان ثابت باسي چې وایي زه خو دونه پرشته یم کنه. کنې زیات وخت ښځه ملامتي.
د ژوند رنگونه پروګرام مسودې نیازې وړاندې کړ. اوس په بیا د کرکټ معلومات درکړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ روانه ده. په دغه نړیوال جام کې نن افغانستان دغه شیبه تر فشار لاندې دی. نیوزیلند 225 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان 4 لوبغاړي سوځېدلې دي، 7 منډې جوړې کړې دي، 24 اوور روان دی. د افغانستان یو لوبغاړی اوس وسوځېده. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره ټیم له آیرلند سره چې په دغه ګروپ کې ډېر تکړه ټیم هم نه دی تر فشار لاندې دی. تر دې مخکې افغانستان پاکستان ته چې تکړه ټیم و ماتې ورکړه، او همدارا سریلانکا ته چې پیاوړې لوبډله و ماتې ورکړه. خو د آیرلند د لوبې په اړه به وړاندې په خبرونو کې بیا هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی.